وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ او تاسو ته ولې د الله تعالی د پاره خالص کېدل دي او د هغوی اطاعت کول دي، ځکه چې ستاسو سره څه هم نعمت دی فمن الله، هغه خو د الله د طرف نه دی، الله تعالی درله درکړی دی. د سر نه واخله د خپو پورې د الله تعالی په احسانونو کې ډوبیئ، د هغو احسانات تاسو نشئ شمارولی. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، که چېرې تاسو د الله تعالی نعمتونه شمارول شروع کړئ نو نشئ هغه شمارولی. دا څومره نعمتونه چې درته میلا شوي دي. وما بكم، چې څه هم ستاسو سره دي، که د هر قسمه نعمت وي، که هغه نعمت جسماني وي او که هغه معنوي وي، لکه ایمان دی، اسلام دی، یا که په تاسو کې د فرمان برداری سو جذبه وي، دا ټول نعمتونه دي کنه. که د نیکۍ توفیق درته میلاو شوی وي نو دا ټول د الله تعالی د طرف نه میلاو شوی دی. که د الله ویره په زړه کې راشي، تقوا راشي، نو دا هم یو نعمت دی. فمن الله، د الله تعالی د طرف نه دی. بیا انسان چرته خپلې لویانې کولی شي چې زه داسې یم، دا هر څه زه کوم، نو دا هر څه د الله تعالی دی. دلته الله تعالی انسان ته وښیل چې هغه خالي لاس دی، فقیر دی، او چې کله یو فقیر راشي نو د هغو کپړې خپلې وي، سترګې خپلې وي، لاسونه یې خپلې وي، پښې خپلې وي، هغه فقیر وي او هغه وایي چې زما سره هیڅ نشته، حالانکه ډېر هر څه د هغو خپل وي. او دلته خو د هر سیس په باره کې وفرمایلی شو چې ایون ستاسو سا هم د الله دی، ستاسو نظر، ستاسو اورېدل، ستاسو خبرې کول، ستاسو سوچ، ستاسو دماغ، ستاسو یو یو شی. دلته نعمتین لفظ راغلی دی او په ګرامر کې دا نکرا دی. په نکرا کې وسعت وي، فراخي وي، که هغه د هر قسم نعمت وي، که هغه ښکاره وي او که هغه پټ وي، دا ټول فمن الله دی. که صرف د آیت په دومره ټوکړه باندې غور او فکر شروع شي نو ډېر وخت به ولګي په دې کې چې یا الله تا ماله دومره هر څه راکړي دي، دا څه هم چې زما سره دي، دا خو ټول ستا د طرف نه دي. د دې نه پس به تاسو ګورئ چې تاسو به الله تعالی طرف ته عاجزي محسوسه کړئ، په تاسو کې به د فرمانبرداری جذبه راشي او شکرګزاري به راشي، محبت به راشي او ویره به پیدا شي چې زما رب چرته زما نه ناراضه نشي، د هغو په لاس کې دي زما هر څه. که هغه څه اخیستل شروع کړي د بنده نه، نو بنده څه کولی شي او نسو ویلی شي. د من الله مطلب دی د هغو وو او هغو واخیستل. که اولاد مو واخلي، که ستاسو مور او پلار واخلي، خاوند واخلي، یا زمونږ نه د اعزازو نعمت واخلي، د دې مطلب دی چې دا هر څو تاسو د بل نه غوښتلي دي د استعمالولو دپاره، هیڅ هم ستاسو خپل نه دي. چې څوک داسې فقیر وي چې دا هغو خپل وجود هم دا غونه وي، نو بیا هغه بنده څنګه ښکاري تاسو ته؟ محتاج او حاجتمند. نو آیا یو محتاج بنده بیا چرته خپل نظر اوچتولی شي د الله په مخ کې خپل منعم ته، چا چې ورله نعمت ورکړی وي؟ بیا د هغو په مخ کې بنده څه ویلی شي؟ بیا هغو ته څه خبره کولی شي یا اورولی شي د شکایت؟ یا بیا هغه د هغو نه ګیلې شکوې کولی شي چې تا داسې ولې وکړل، هغسې دې ولې وکړل؟ د هغو په ژبه کې دومره طاقت بیا راتلی شي چې چاته دا پته وي چې وما بكم من نعمت فمن الله، تاسو ماته دا وایئ چې د دې نه پس زما سره پاتې سو شو، زما په لاس کې دیسو، خالي لاس یم، بالکل د یو فقیر په شان زما سره دیسو. یو فقیر خو لا هم مالدار دی، او زه په خپله څومره فقیره یم او څومره محتاجه یم د الله سبحانه و تعالی. د فقیر سره خو صرف پیسې نشته او زما سره خو هیڅ هم نشته، زه خو د هر څه محتاجه یم. نو بیا ولې نشته دا احساس په مونږ کې؟ ولې نشته دا خبره په مونږ کې؟ او که هسې رانه څوک تپوس وکړي نو مونږ وایو چې ها ها، دا هر څه د الله تعالی دي. وهذا من فضل ربي، چې دا خو زما د رب فضل دی، لیکن دا یقین شته دی نه، یقین وکړئ چې دا یقین زموږ نشته. د دې یقین د پیدا کولو ضرورت دی مونږ ټولو ته، د دې یقین د زده کولو ضرورت دی زموږ په دې کې، د ډیرو غور کولو ضرورت دی، د دې سوچ ضرورت دی. زموږ یو یو عضو ته وګورئ، خپل ګوتی ته وګورئ، خپل نوک ته وګورئ، خپل یو یو ویښتو ته وګورئ. دا یو یو ویښتو من الله دی، اے الله دا ستا ورکړه ده. زه خو د یو سیز هم مالک نه یم، اے الله که زه خبرې کولی شم نو دا هم ستا عطا ده، تا را کړی دی دا خبرې کول، او زه چې کوم سوچ کوم نو دا هم تا را کړی دی، ستا ورکړه ده، ستا عطا ده. دا زه چې سبق ویم او دا دې ځای ته چې دې را ورسولم نو دا هم ستا کرم او فضل دی په ما، دا ستا ورکړه ده او ستا عطا ده. زه یم څه شی؟ هیڅ هم نه. او شکر دی ای الله چې زه ستا محتاج یم، ما د بل چا محتاج مه کړې. او دا داسې آیت دی چې دا تاسو هایلایټ کړئ، وما بكم من نعمت فمن الله. دا هایلایټ کړئ، افغیر الله تتقون. چې کله هم د یو بنده چې ستاسو ترینه ملازه وي د هغو خبره راشي او هغه د الله د حکم سره ټکر خوري نو دا ځان ته یادوي چې افغیر الله تتقون، آیا تاسو د غیر الله نه ویریږئ؟ یو نوکر د مالک نه تنخواه اخلي او هغه وایي چې زه د خپل مالک سره نمک حرامي نشم کولی. او ای انسانه، ته څومره نمک حرامي کوې چې د هر څه د اخیستو نه پس تو هغو ته نه ښکته کیږې، تو هغو ته خبرې کوې، د هغو نه منې. ستا په خپل عقل ډېر ناز دی چې هغو درله کوم حکمونه درکړي دي او ته وایې چې نه، په دې خو نن څوک عمل نشي کولی. ستا دا خیال دی چې هغو ته پته نشته خو ماته ټوله پته ده. په دې زمانه کې چې زه پیدا شوی یم نو زه زیات عقلمن یم، زه ډېر پوه یم چې د زمانې سره به څنګه چلیږم. نعوذ بالله، ولې هغو ته پته نشته؟ یو فقیر څنګه خبرې کولی شي چې هغو ته کله احساس وشي چې زه د خپل مالک څومره محتاج یم؟ نو د هغو خو بیا خوله بنده شي، لیکن موږ ته د خپلو اوقاتو او خپل حیثیت پته نشته. دا آیت موږ ته خپل اوقات ښیي او کائنات راته ښیي. تاسو لږ شان تصور وکړئ، په دې سوچ کې لاړ شئ چې دا ټول مخلوق هغو ته په سجده پروت دی، د هغوی سوري الله تعالی ته په سجده دي. او یو ته یې، ای انسانه ناشکره ناقدره، ته د الله په قدر نه یې پوهه، ستا نه خو ښه دا کاڼي او بوټي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې دا کاڼي هم د الله سبحانه و تعالی تسبیح کوي. نو ای نادان انسانه، تو په دې سبق هم پوه نه شوې چې ستا سره خو خپل هیڅ نشته، هر څه دي د بل دي، غوښتلي شوي څیزونه دي، او په هغې باندې ته دومره نازېږې او دومره زبان درازي کوې، داسې جبه ور شوې تو تا له شرم نه درځي. ثم اذا مسكم الضر، بیا چې کله تا ته تکلیف در ورسي نو ستا حال دا وي، فإليه تجأرون، چې کله تاسو ته سو تکلیف در ورسي نو بیا چغې وهې، بیا فریادونه کوې او شکایتونه کوې چې هاي ډېر سخت په مصیبت کې یم، زما خو هر څه لاړل ختم شول. بیا ټکرې خورې، صرف دومره د هغو اوقات دي، دومره هغه بې وسه دی. بیا هغه وایي هی الله، او بیا هغو ته هم الله را یاد شي. او دا تج ارون لفظ چې دی، چې کله یو وحشي زناور چغې وهي نو هغې ته جوار وایي. بیا انسان دغه شان په چغو شي، د هغې نه مخکې ورته خدای یاد نه وي، اوله ترینه هر څه هیر وي. د دې آیتونو مثال د یوې شیشې دی، د یو آیین دی چې په هغې کې خپل ځان ته وګورئ. په دې هر څه کې په ژوره کې لاړ شئ او ډوب شئ چې دا هر څه خو زما د رب دي. چې کله زمونږ جاب لاړ شي، بیا وګوره د بنده حال ته، او یایي چې په بچي سو شي، یا که سو بله پریشانی راشي، سو بیماری راشي خدا نه خواسته، ډاکټر وایي چې کینسر دی دی، بیا د انسان نوار پار خطا شي، بیا د لاسو خپو نه دم وزي، بیا هغه څنګه الله تعالی ته ښکته شي؟ اوس ته ښکته شوې، اول اول نه ښکته کېدی. ثم اذا کشف الضر عنكم، او چې بیا کله هغه ستانه تکلیف لري کړي، اذا فريق منكم بربكم يشركون، بیا یوه ډله په تاسو کې د هغو سره شرک شروع کړي، بیا ورته نور خلک رایاد شي چې بس دا د هغو کرامت دی، دا هر څه خو هغه موږ له راکوي. بیا په هغوی باندې صادرې غوړوي او دیګونه پخوي چې دا کار را له هغو کړو، اوله دې الله ته فریادونه کول، او اوس ورته هغه رایاد شو چې اخلي هر څه د الله نه، دا هغو خورې، دا هغو سکې، او شکر د نورو خلکو ادا کوي. د بندا او الله خود سره مقابله نشی کېده، لیکن چې کله مونږ په چا باندې سو احسان وکړو او هغوی لاړ شي او زمونږ د نوکر شکریا ادا کړي، نو په مونږ باندې څومره بده لګي چې دا بنده څومره احسان فراموشه دی. نمک حرام دی، ټول احسان ورسره ما وکړو او دی هغو له دومره کریډیټ ورکوي، د هغو شکریا ادا کوي. دا ټوله دنیا د الله مخلوق دی، دا هغو غلامان دي او الله تعالی خالق دی، هغو پیدا کړي دي. الله سبحانه وتعالی په بنده باندې احسان کوي او بنده د بل په در باندې پریوزي، هغوی ته سجده کوي او هغوی له د خدای درجه ورکوي. لیکفرو بما آتیناهم، ځکه چې هغوی ناشکری وکړي د هغې چې مونږ ورکړي دي هغوی له، ځکه هغوی شرک کوي چې هغوی ناشکری وکړي د الله تعالی. فتمتعو، نو پرېږده هغوی چې فایده راټوله کړي. فسوف تعلمون، ډېر زر به هغوی ته پته ولګي. او ګورئ، په دې زر پوهېدو کې وخت نه لګي. دلته د بنده سترګې پټې شي او دغه شان بیا هغه پوه شي، او چې د چا نن یقین نه وي نو هغه یقین هم راشي. دومره وخت پکې لګي بس چې دا سترګې بندې شي او فرښتې په نظر راشي، بیا بنده ډېر ښه پوه شي چې مال په ژوند کې په کار وو چې ځان له مې سو کړی وي. بیا بنده الله ډېر ښه وپېژني، د الله فرما برداري ورته هم بیا یاد شي، او بیا هغو ته دا احساس هم وشي چې زما د نفع او نقصان مالک د الله تعالی نه سوا بل څوک نشي کېدی. د ابن عباس رضی الله عنه حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې که دا ټوله دنیا را یوځي شي، که هغوی تا له نفع درکول شروع کړي، نو تاسو له نفع یعنی فایده نشي درکولی مګر هغه چې الله تعالی تاسو له لیکلي وي، یعنی ستاسو په تقدیر کې وي. او که ټوله دنیا درله نقصان در کول شروع کړي، نو هغوی تاسو له هیڅ نقصان نشي در کولی سوای د هغې نه چې الله تعالی تاسو له لیکلی وي. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، او الله تعالی چې د چا نه څه منع کړي نو هغو له بیا څوک نشي ورکولی، او چې چا له ورکول غواړي نو هغه څوک نشي منع کولی. په دې هر څه به پوه شي بیا هغه وخت، او ځینې خوش قسمته خلک په دې دنیا کې پوه شي. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، نه غوی پوهیږي نه غوی علم لري، یو حصہ دا غسنه چې رزق ورکړی دی مونږ هغیله، یعنی خپل بوتانو لهم یو حصہ مقرروي، خپل شریکانو لهم. استاد خبره کوله چې په خار کې به یو عرس و د یو بزرگ، نو په هغه ورځ به گجرانو خلکو له پی نه ورکول، یعنی د کلي خلکو له ټولو گجرانو به پی هغه بابا له وړل. هغوی به وی چې که مونږ دلته پی ور نه کړو نو زمونږ د غواګانې او میخي به وچې شي. مونږ له په هغه دربار کې په هغه مزار باندې دا پی ورکول دي، ځکه چې د دوی په وجه خو مونږ ته دا هر څه میلاویږي. نو هغوی به هم وی چې د دې بوتانو په نوم به مونږ ته ورکول وي، یعنی مشرکین مکه به وي. خبره بیا علم لراغله، نو علم اخستل څومره ضروری دي، او هغه علم چې هغه په زړه کې راسیخ شي، حالانکه هغوی به الله تعالی منو، نو هغوی به د الله په نوم هم حصه ورکوله او ورسره به د نورو بوتانو د پاره هم حصه ایستله. کو کمې به کولو نو د الله په حصه کې به کوو، خو چې د بوتانو په حصه کې کمې را نشي. نن هم مسلمانان وایي چې د دوی په وجه خوراته میلاویږي. د لا یعلمون مطلب دا هم دی چې دې بوتانو ته خو پته هم نشته. تالله لتسألن عما کنتم تفترون، او د الله قسم چې الله به ضرور ستاسو نه سوال کوي په دې باره کې چې تاسو به د ځان نه جوړول. دا ټولې خبرې تاسو د ځان نه جوړې کړې دي. د هغوی نه به تپوس کېږي چې دا تاسو چې د چا عبادت کوئ، د هغوی په باره کې به سوال کېږي، پوښتنه به کېږي چې دا ټول تاسو دروغ جوړ کړي وو چې رزق تاسو له درکوي او دې مونږ الله ته نږدې کوي، دا به زمونږ سفارشیان وي. نو دا ټول دروغ دي. ويجعلون لله البنات، او هغوی جوړوي د الله دپاره لونه. سبحانه، هغه خو پاک دی د هر څونه د اولاد نه. ولهم ما یشتهون، او د هغوی دپاره دي د څه چې هغوی خواهش کوي، یعنی د خپل ځان دپاره یې زامن خوښ دي، او الله تعالی له لونه جوړې کړي دي. فرشتې یادوي، نعوذ بالله، چې دا د الله تعالی لونه دي، او د ځان د پاره لونه ندی خوخی د ځان د پاره خو ځامن خوختی د دین دا هم پته لګی چې دا غوی په ذهن کې د الله تعالی سو قدر وو یعنی چې یو شی ځان له ندی خوخ نو غی الله له جوړ کړو د دین دا غی د ذهنیت پته لګی او د دې دا مطلب هیڅ کله هم ندی چې د الله تعالی لونه ندی خوخی او ځامن خوختی او د الله تعالی نه لونه پکار دی او نه ځامن خو د هغوی متعلق صرف دا خبره کیږي چې وګورئ چې کوم شی ځان له نه دی خوښ نو هغه یې الله له ورکړی دی وإذا بشر أحدهم بالأنثى او چې کله هغوی له بشارت ورکړی شي زیری ورکړی شي د لور او ګورئ د لور دپاره زیری لفظ راغلی دی او زموږ د خلکو څه خیال وي چې کله د چا لور شي او مټایي تقسیموي نو وایي چې عجیبه ده چې په لور باندې مټایي تقسیموي خلک حیرانیږي په زوی باندې لډوان ورکوي او هغه ورته صحیح کار ښکاري او په لور ورته صحیح کار نه ښکاري او هغوی له د مبارکۍ ورکولو غلطي چرته ونه کړی مبارکي به صرف د زوی دپاره ورکولی کیږي او الله تعالی دلته د بشیره لفظ ورکړی دی یعنی د خوشخبرۍ په دې باندې خو انسان له شکر ادا کول پکار دي لیکن زموږ معامله الټه ده مونږ ته دا بدنصیبي ښکاري او چې کله په هغوی کې یو کس له د لور زیری ورکړی شي نو د هغوی بیا څه حال وي ول وجهه مسودا نو د هغو د مخ رنګ تک تور شي مخ کله تورېږي د بنده چې کله هغه په غم کې وي وهو کظیم او هغه د غمونو ګوټونه سکي چې هی بیا مې لور شوه یوه او دوه لوڼه خو لا بیا هم بنده برداشت کړي خو چې درې موشي نو خلک جاړي چې هی بیا مې لور شوه کظیم وایي چې بنده د غم ګوټ اسکي داسې حال وي د هغو د غم په وجه چې اواز یې نه راخیږي یا الله مونږ معاف کړې جهالت صرف په هغو ورځو کې نه و دا خو د مشرکین مکه خبرې دي او نن هم هغه جهالت دی ښځه په جړا باندې د اسپتال نه راشي او ټول کور واله داسې خفه وي لکه چې خوشحالي نه وي خو ماتم واله کور وي او خواښې اسخر هم ډېر خفه وي انګور ورته بدقسمته ښکاري چې د دې په مخه باندې لوڼه کیږي تاسو ته ځان داسې د یویشتمې صدۍ ښکاري لیکن مونږ تر نن ورځې په زمانه جاهلیت کې وو بیا وایي چې څه وکړو د دوی د نصیب نه ویریږو نو دا نصیب خو الله تعالی جوړ کړی دی که نه هغه خو د هلک هم بد کیدی شي د هلک څه ګرنټي ده چې د هغو هغه به ښه وي یتوارا من القوم من سوء ما بشر به او ګورئ دلته دوه ځله د خوشخبرۍ لفظ راغلی دی هغه پټیږي د خپل قوم نه د شرم په وجه دا کوم زیری چې هغو له ورکړی شو هغه پټیږي چې دا خو یو بد شی ماته میلاو شو خلک به وایي چې وګورئ د فلاني لور شوه د الله په نیز دا بد شی نه دی ځکه خو ورته خوشخبري وویلی شوه که بد شی وې نو ولې به ورته خوشخبري ویلی کېده بیا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې چا لور نه وي نو د هغو بیا څوک هم درد نه وي دومره لور له اهمیت ورکړی شوی دی لیکن په هغه ورځو کې او په نننی دور کې د لوڼو هغه اهمیت نشته کوم چې اسلام ورکړی دی او ښه د پوهه خلکو هم دا حال دی ایمسکه علی هون آیا هغه اوساتي دا د ذلت سره دا خو رسوایی ده چې د دې سره ژوند تیر کړم ام یدسه فی التراب او یا چې خخه کړم زوده الا ساء ما يحكمون خبردار سمره بده ده چې هغه فیصله کوي سمره بدی فیصله کوي ګورئ هغه په سوچ کې دی چې زه اوس څه وکړم ګورئ انسان څنګه د خپل اولاد مړ کولو ته تیار شي د هغو ختمولو ته تیار شي او دا حال و په هغه ورځو کې چې څنګه به د یوې ښځې اولاد پیدا کېدو نو د هغې د کټ له لاندې به یې یوه کنده کنله چې کوجینۍ پیدا شي نو فورا به په دې کې خخه کړو هیڅ ضرورت نشته چې دادی ژوندی وي د حیرانتیا خبره ده چې کوم مذهب ښځې له د ژوندی اوسېدو حق ورکړی دی په هغه مذهب پورې خبرې کوي چې دا خو د ښځو خلاف مذهب دی دا مذهب خو د سړو دپاره دی ښځې وایي چې مونږ له نیمه ګواهي راکړې ده مونږ له نیم دیت راکړی شوی دی نو ګورئ دا نیمه ګواهي چې درکړې ده نو تاسې د عدالت او کچهرو نه ساتلی یئ پدی کې خوستا سخپل خیر دی گنی ټول وخت په عدالت کې او کچهره کې ګرځیدای او د دې خبرو سره خلق د دین نه د لری کولو کوششونه کوي. دیت هم نیم دی ځکه چې دیت چاته میلاویږي چې سړی قتل شي نو دیت خو ښځې ته میلاویږي یعنی د هغو وارثانو ته. نو په دې کې خو بیا د ښځې فایده شوه او ښځې له دومره اوچت مقام ورکړی شو چې دی له په کور دننه خوراک ورکوه، کو خور ده کو لور ده او کو مور ده، هغې له اسلام وراثت ورکړو. اوله به پلار د هغې کفالت کوي، بیا خاوند، او په ځینو ځایونو کې دا چې په رور د هغې ذمهداري راځي که زوی نه وي. د هغې ذمهداري خو یې په ټولو کېښوده. حضرت عمر رضی الله عنه وفرمایل چې زمونږ ښځې مدینې ته راغلې نو مستې شوې، اوس مونږ ته خبرې کوي. نو د هغو ته ښځې وې چې صبر وکړه لږ او د خپلې لور حال واخله. هغه خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ټوله ټوله ورځ خفه وي. نو حضرت عمر رضی الله عنه په غوسه کې لاړو د خپلې لور حضرت حفصه رضی الله عنها کره. هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبی وه. د هغې نه یې تپوس وکړو چې آیا دا خبره رښتیا ده؟ نو هغې وی چې ها، دا خو زمونږ خپله معامله ده، دا هغه معاشره وه او دا د نن ورځې سره مه کمپیر کوئ. دا هغه معاشره وه چې په هغې کې د ښځو سره د اوسېدو حق هم نه و، او د نن نه یو دوه سوه کاله مخکې هم وګورئ چې هلته به د ښځو سره څه کېدل. هغوی به جایداد نه شو اخیستی، خپل نوم به یې نه شو ایښودی. داسې حال په یورپ کې و د ښځو، هغوی ډېرې دباو وې، ځکه خو هغوی دا هر څه مات کړل او ډېر زیاتې د آزادۍ شور جوړ کړو. داسې آزادي راوسته چې هر څه تهس نهس کړل، ټول اخلاقیات ختم شو. ښځې داسې دباو وې چې د سره هډو څه حیثیت یې نه و. نو اسلام خو ښځو له ډېر غټ حقوق ورکړل، ښځې له یې په وراثت کې حصه ورکړه او نور حقوق یې ورله ورکړل. د ښځې او سړي په اجر کې څه فرق نشته. داسې نه ده چې ګنې ښځو ته نیم ریوارډ میلاویږي. بیا هم ښځې شکایت کوي چې زما ګواهي ولې نیمه ده، دا څه خبرې کوي؟ دا څه د عقل خبره ده؟ دا د پوهه خبرې دي. تاسو ماته ووایئ، کچری ښځې ته په منځ یا روژه نیم اجر میلاویدی نو بیا به څه خبره وه؟ نو داسې هیڅ نشته. یو ګواهي واخلي او پوره غوبل جوړ کړی دی، حالانکه الله تعالی د ښځو دپاره اسانی جوړه کړې ده، ځکه چې عدالت ته تلل څو آسان کار خو نه دی. په دې کې ډېرې غټې دشمنۍ خلک په خپل سر باندې اخلي. دا ښځې چېرته کولی شي چې چا خلاف ګواهي ورکړی شي هغه بنده بیا دشمنۍ ته راوځي؟ نو الله تعالی د ښځو حفاظت کړی دی، د هغې د پاسه یې سړی ایښی دی، ځکه چې هغه د دې ذمهداري اوچته کړي. اوس مونږ دا نظام الټه کړو، د ښځې مال د هغې خپل دی، په هغې هیڅ ذمهداري نشته. کو هغه مال ګټي نو دا د هغې مال دی، سړی د هغې نه نشي اخیستی. دا ذمهداري د سړو ده چې په هغې باندې خرچ کوي. د ښځې دپاره جهیز نشته، بلکې سړی به هغې له مهر ورکوي. لیکن مونږ هر څه الټه کړي دي. مونږ د هندوانو په رسمونو باندې ځو، نو دا زمونږ خپله غلطي ده. د اسلام په دې کې څه قصور نشته. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې که څوک د لور په وجه ازمایلی شي، یعنی د هغو لوڼه پیدا شوې او هغه د لوڼو سره حسنی سلوک وکړو، نو هغه لوڼه به د هغو دپاره د جهنم نه اړ جوړ شي. او فرمایلی دي چې د چا دوه لوڼه وي او هغه د خپلو لوڼو ښه پروریش وکړي او خپلې دواړه ګوتې اوچتې کړې او میلاوی کړې، چې مونږ به داس یو د قیامت په ورځ. په دارمی کې روایت دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته یو سړی راغی. هغه وی چې زما یو لور وه چې ما به هغې ته آواز ورکړو، نو هغه به زما طرف ته په منډه راغله. یوه ورځ زما طرف ته په خوشحالۍ سره راغله، ځکه چې ما را وبلله. زو مخکې وم او هغه په ما پسې را روانه وه، زو تلم او هغه را پسې وه. او په بل روایت کې راځي چې ما خپلې ښځې ته وی چې دا ښه ښکلي تیاره کړه. ما هغه ډېره لرې بوتله، هلته یو ډېر ژور کوهی و. هغه په ما پسې را روانه وه، او چې هغه څنګه کوهي ته نږدې شوه، نو ما د هغې لاس ونیو او په کوهي کې مې وغورځوله. هغې چغې وهلې چې بابا جانه بابا جانه، او دا د هغې اخري آواز و، الله اکبر. هغه سړي خبره کوله چې کله هم ما ته دا واقعه را یاده شي او د هغې خبره راته را یاده شي، نو ما له په هیڅ جوړ باندې قرار نه راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا خبره واورېده نو ویې ژړل. یو صحابي هغه ملامت کړو چې تا نبی کریم صلی الله علیه وسلم غمگین کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دی پریږده، کوم مصیبت چې په دو تیر شوی دی دی د هغې علاج کول غواړي. بیا یې ورته وفرمایل چې بیا راته ووایه. هغه سړي دا واقعه بیان کړه. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره وژړل چې د هغو ږیره مبارکه د اوښکو نه ډکه شوه، لنده شوه. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه او د زمانه جاهلیت چې کوم ګناهونه دي اسلام هغه ختموي، اوس تو لاړ شه او نیکیانی کوه. دا شان په بنو تمیم کې دا غټ رواج و چې څومره ماشومانې به پیدا کېدې نو هغه به یې مړې کولې. د هغوی سردار و قیس بن عاصف. هغه وویل چې ما خپل یاتو لوڼه ژوندی خښې کړې دي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې د هرې لور په ځای یو غلام آزاد کړه. هغوی چې زما سره غلام نشته خو اوښان دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د هرې لور په ځای یو اوښ حلال کړه. او ځینې پکې داسې ترس واله کسان هم وو چې د خلکو لوڼه به یې بوتلې، هغوی به یې پاللې، د هغوی پرورش به یې کوو. لیکن ټول داسې نه وو، زیات داسې وو چې هغوی به خپلې لوڼه ژوندی ښخولې تر دې چې هغوی به په چغو چغو باندې مړې شوې. ځینې به یې د غر د سر نه رارغړولې، ځینو به په اوبو کې ډوبولې. دا به یې د غیرت په نوم مړې کولې چې زما لور به سبا د چا ښځه جوړېږي نو زه به هغوی ته ښکته شم. بعضې وخت د فقر او فاقې په وجه هم چې دا خو به زما خوري، زوی خو به مې مدد کوي، لیکن دا به څه وکړي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره ښځو له عزت ورکړو، څومره غټ اهمیت او انسینټیو یې ورکړو. وی فرمایل چې په تاسو باندې د میندو نافرمانی حرامه کړې ده الله تعالی، او لونه قتل کول حرام شوی دی. چې کوم ځای مور او پلار قاتلان شي هلته رب شته چې هغه رحمان او رحیم دی، او دا دین هغه را لېږلی دی. بیا ښځې دا څنګه ویلی شي چې په دې دین کې زموږ دپاره هیڅ نشته، په موږ باندې زیاتې کېږي. کوم رب چې تاسو له د اوسېدو حق درکړو هلته خو ښځې اوسېدې نه شوې، نو تاسو د دې خلاف ودرېدی چې کله د حضرت حمزه رضی الله عنه یتیمه لور میلاو شوه، چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمره قضا له تلی و نو هغې وی چې کاکا کاکا، او په منډه راغله. ټولو غوښته چې هغه ماشومه واخلي. حضرت علی رضی الله عنه وی چې ماله یې راکړه. حضرت جعفر رضی الله عنه وی چې ماله یې راکړی. حضرت زید رضی الله عنه وی چې ماته میلاو شوې. دومره غټه مطالبه و داغې، یعنی مخکې خو به خلکو لوڼه قتل کولې، نو سوچ کوئ دومره غټ چینج راوستو اسلام. حضرت عائشه رضی الله عنها له یو مسکینه ښځه راغلې وه، او هغې خپلې دواړه لوڼه راوستې وې د ځان سره. نو حضرت عائشه رضی الله عنها هغې له درې کجوې ورکړې. هغې یوې له یوه کجوره ورکړه او بلې له بله. جینکو زر زر خپله خپله کجوره وخوړه، او د مور هغې ته یې کتل شروع کړل. مور خپله کجوره نیمه کړه او هغې په دواړو باندې تقسیم کړه. حضرت عائشه رضی الله عنها ډېره حیرانه شوه، ځکه چې د هغې خو خپل بچي وونه. هغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دې خبرې ذکر وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله تعالی د دې ښځې لپاره جنت واجب کړو په دې وجه، او دا د مسلم حدیث دی. او وفرمایلی شو چې د چا درې لوڼه وي او هغوی ورله ښه خوراک څښاک ورکړي، ښه جامه ورله ورکړي د خپلې کمایۍ نه، نو دا لوڼه به د خپل مور او پلار د پاره د دوزخ نه حجاب جوړ شي. دومره فضیلتونه دي د لوڼو په باره کې. او نن د ټولو نه زیاته نقطه چینی زموږ ښځې کوي په دې دین باندې، ځکه چې هغوی پوهیږي نه چې څه مقام و د ښځو، او الله تعالی د هغوی مقام څومره اوچت کړو د دې دین په وجه. للذین لا یؤمنون بالآخره، د هغه خلکو د پاره څوک چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې، ځکه چې داسې کارونه هغه خلک کولی شي چې په آخرت ایمان نه وي. مثل السوء، د هغوی د پاره بد مثال دی، ځکه چې دا هغه خلک دي چې داسې کارونه کوي، یعنی چې لوڼه ژوندی په قبرونو کې ښخوي. یا هغه څوک چې د الله تعالی د پاره لوڼه جوړوي. ولله المثل الاعلى، او د الله تعالی مثال خو ډېر اعلی دی. لیس کمثله شیء، دا غو پشان خو څوک شته دی نه، او دی هغوله اولاد مقرر کړی دی چې دا غو لونه دی. وهو العزیز الحکیم، او هغه طاقتور دی، طاقت والا یعنی قوت والا دی او حکمت والا دی،
دا غصر هیچ سوک مقابله نشی کوله.
ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم او کچری الله تعالی خلق دا غوی د ظلم په وجه نیول شروع کړي، کوم قسم ظلم؟ دا شرک کول او لونه ژوندۍ ښخول په قبرونو کې، هغوی کمی ګڼل. نن هم که څوک لونه ژوندۍ نه ښخوي نو هغوی یې ابورټ کوي، لرې کوي، ځکه چې جینۍ ده. نو هغوی وایي چې دلته یې ختم کړو په خېټه کې، او ګورئ دا قتل دی، ځکه چې په هغې کې روح راغلی دی، د هغې جنس جوړ شوی دی. نو دا داسې دي لکه یو ژوندۍ بنده قتل کول. نو دوی هغه ماشوم ارتاو کړي، دغه شان دوی د لوڼو سره فرق کوي، زامنو له بهتر خوراک ورکوي او جینۍ له ښه نه ورکوي، چې دا خو د پردي کور ده. لوڼو له په جایداد کې حصه نه ورکوي، دا ځکه چې دا حصه خو به بل کور ته لاړه شي، زامن خو مو د خپل کور دي. مسلمان چې ځان ته ایمان والوایي چې زما په قرآن باندې ایمان دی، هغوی ته وګورئ دا قسمه حرکتونه هغوی کوي. که لوڼه ښخوي نه، نو بعضي خلک لوڼه نه وادو کوي چې جایداد برانه لاړ شي، نو په کور کې ساتي، رنگ رنگ ظلمونه کوي. دا اسلام نه دی. په اصل کې د ښځو سره د اسلام تعلیم نشته، نو د خپلو حقوقو ورته پته نشته چې زموږ حقوق څه دي. صرف ګډې وړې خبرې کوي چې اسلام په ښځه باندې پرده کوي او دا ظلم دی. هغوی په دې باندې جړاګانې کوي چې موږ له اسلام حق نه دی راکړی، زموږ لپاره هیڅ هم نشته. کچری تاسو علم واخلی نو خبر بشی. کچری الله تعالی بندیان دا هغوی د ظلم په وجه نیول شروع کړي، او لکه ما چې درته ویلي وو چې درې قسمه ظلم دی. اولنی قسم دا دی چې شرک ته ظلم ویلی شوی دی. دویم، لوڼه ژوندۍ په قبر کې ښخول، دا ظلم دی. او دریم قسم دا دی چې کله یو انسان ګناه کوي نو هغه په خپل ځان باندې ظلم کوي. کچری الله تعالی په دې ګناهونو باندې بندنی ول شروع کړي، ما ترک علیها من دابه، یو د سا خاون به په ځمکه باندې پاتې نشي، یو بنده به ژوندی پاتې نشي، دلته هر څه به ختم شي. ګورئ کنه انسان ظلم کوي چې کله هغوی لوڼو له د هغوی حق نه ورکوي، او هغوی ته په سپک نظر باندې ګوري، یا انسان غلط نظر اچوي، نو هغه هم حرام دی. چې غلطی خبرې کوي، د بې حیاي خبرې کوي، هغه هم ظلم دی. څومره ظلمونه انسان کوي، د الله تعالی چې څومره هم د نافرمانۍ کارونه دي، نو هغه ټول ظلم دی. کچری الله تعالی بنده فورا نیول شروع کړي، نو هیڅ څوک به بچ پاتې نشي. الی اجل مسمى، لیکن هغه مهلت ورکوي بندله، ډیل ورکوي د یو مقرر وخت پوري. فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. او دا هم سوچ مکوي چې الله تعالی به بنده چرته هم ننیسي، دا شان به مال مهلت راکوي. چې څوک ظلم کوي او داغي دا خیال وي چې څوک تپوس کول ولا نشته، نه، دا الله کارونه وخت اخلي. لیکن داغي دا مطلب نه دی چې د بندنه به تپوس نه کیږي، دا سوړنده کاته نه ده. که نن څوک اوننی ویشي، نو د دې هرگز دا مطلب نه دی چې اوس هغه خلاص شو او نه به نیولی کیږي. که هغه په نیولو باندې راشي که نه، نو بیا به یو ساعت هم داغو نیول نه وروستو کیږي او نه به مخکې کیږي، ځکه چې داغو د نیولو یو وخت مقرر دی، او هغه بندله مهلت ورکوي، او دا داغو مهرباني ده. دا داغو مهرباني ده، دا داغو حلم دی چې هغه بندله وخت ورکوي. نو داغو دا مهرباني داغو کمزوري مه ګڼئ. داسې نه ده چې هغه بنده نیوې نه شي، یا هغو ته پته نشته، یا څوک دې تپوس کول واله، لیکن هغه غواړي چې بنده واپس راشي، ماته توبه وکړي، ګناهونه پرېږدي. او دا داغو شفقت دی، دا داغو مهرباني ده. ګنې انسان چې دی، نو هغه څومره ناړامه لرګی دی. د الله تعالی په شان کې ګستاخي کوي، بدی ردی وایي. کچری الله تعالی هغه وخت هغه چاړه کولی، نو انسان څه کولی شي؟ یا که داغو په غلط کتو باندې هغه ړندولی، یا که داغو په غلطو اورېدو باندې هغه کوڼولی. ځکه چې انسان خو ډېر په زړورتیا سره حرام څیزونه اوري او وایي چې نه، دا خو حرام نه دي. که هغه وخت هغه کڼی دی، نو انسان څه کولی شي؟ بلکې الله تعالی هم په قرآن کې فرمایلی دي چې که الله تعالی ستاسو نه د اورېدو او لیدو صلاحیتونه واخلي، نو بل څوک داسې شته چې هغوی در له واپس درکړي.
لیکن داغو فورا ننی ول چی دی نو دا داغو رحم دی، هغه انسان برداشت کوي او داغو سر صبر کوي او دا داغو حلم دی، حالانکه هغه قدرت لري د بنده دی نیولو، بیا هم هغه انسان ته سنوایی
هغه له وخت ورکوي. ويجعلون لله ما يكرهون، او هغوی الله تعالی له هغه ټول سیزونه مقرروي کوم چې هغوی د خپل ځان دپاره نه خوښوي. د دې یو مثال خو مخکې تیر شو چې خپل ځان له لوڼه نه خوښوي او الله تعالی له لوڼه جوړې کړي دي. دغه شان په ډېر هر څو کې وګورئ چې هغه سیزونه چې موږ د خپل ځان دپاره نه خوښوو هغه د الله دپاره جوړ کړو. لکه موږ که د چا سره احسان وکړو نو دا هغو ناشکري موږ نشو برداشت کولی، یا که چا له څه ورکړو او هغه مو شکریا ادا نه کړي نو موږ بیا وایو چې دا بنده څومره احسان فراموش دی او نمک حرام دی، او بیا موږ د هغو سره تعلق نه ساتو. د خپل ځان دپاره موږ د شکر توقع ساتو د بل نه، او موږ غواړو چې خلق موږ له د ټولو نه ښه شی راکړي او خپل بچي مو فرما بردار خوښ وي چې موږ ورله څه حکم ورکوو او چې هغوی یې فورا مني. لیکن زموږ خپله رویه د الله تعالی سره څنګه ده؟ موږ هغه معامله کوو کومه چې موږ د ځان دپاره نه خوښوو. موږ نه خوښوو چې زموږ بچي زموږ نافرمانی وکړي، او موږ د الله تعالی څومره نافرمانی کوو او څومره ناشکري کوو. موږ د هغو داسې ډېر مثالونه دي چې موږ د ځان دپاره کوم څیزونه نه خوښوو نو هغه موږ د الله تعالی سره کوو، او که هغوی زموږ سره معمولي شان زیاتې وکړي نو موږ بیا هغوی چېرته معاف کوو. که زمونږ خبره څوک نه مني نو موږ ورله جسماني سزاګانې هم ورکوو. لیکن د الله تعالی نعمتونه موږ روزانه استعمالوو او د هغو شکر نه ادا کوو او نه د هغو احسان منو، حالانکه د انسان مقابله د الله سره نشي کېدی او نه موږ د الله په شان احسان کولی شو د چا سره.
وتصفو السنتهم الكذب ان لهم الحسنى،
او د هغوی جبی دروغ بیانوي چې کله هغوی وایي چې به شک زمونږ د پاره نیکی ده. دا مونږ ته چې دلته هر څه میلاو شوي دي، ژوند مو ډېر ښه دی، نو دغه شان به مو په آخرت کې هم ډېر هر څه وي، آخرت به مو ښایسته وي، ځکه چې الله تعالی ډېر غفور الرحیم دی.
هیڅ هم نه کیږي، هر څه ټیک دي. دوزخ خو د کافرانو دپاره دی، او ښه مطمئن ناس یو. بدی کوو، ګناهونه کوو او سوچ کوو چې هلته به هم زموږ دپاره جنت وي. دا د هغوی جبی دروغ وایي چې په آخرت کې به هم موږ په ښه حالت کې وو.
لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون،
بې شکه د هغوی دپاره اور دی، او بې شکه هغوی به وړاندې لیږلې کېږي هغې ته. د هغوی جبی دروغ وایي چې موږ ته دلته هر څه میلاو شوي دي نو هلته به راته هم میلاویږي. موږ ګناهونه کوو، د نیکۍ را سره څه اهمیت نشته، څو غټ شی راته نه ښکاري. بیا هم موږ توقع ساتو چې موږ به جنت ته ځو. که بنده ټوله شپه شراب څکي، جواری کوي، د ورځې معمولي شان صدقه ورکړي نو سوچ کوي چې موږ خو ډېر ښه یو، ځکه چې موږ دومره د نیکۍ کارونه هم کوو. نو د هغوی دپاره په آخرت کې اور دی، او هغوی به مخکې مخکې روان وي، خلک به لیډ کوي، مخکې مخکې به ځي.
تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك،
قسم دی د الله چې موږ لیږلي دي ستانه مخکې رسولان نورو قومونو طرف ته. په هر زمانه کې رسولان راغلي دي، لیکن په هر زمانه کې سوشول
فزين لهم الشيطان اعمالهم،
شیطان انسان ته داغو عمل داغو گناهونه داسې ښایسته ښکاره کړي چې بیا انسان ته گناه گناه نه ښکاري. نن چې څومره هم د گناه کارونه دي، صریح د گناه کارونه، ښه صفا راغلي دي په قرآن او حدیث کې، او هغې له انسان داسې ښکلي نمونه ورکړي دي داسې ده لکه چې په زهرو باندې لیبلو لګي د آبي حیات چې دا بنده له ژوند ورکوي او هغه وي زهر، نو هغه بیا آبي حیات نه جوړیږي،
هغه خو زهر دي. نو شیطان په داسې طریقې سره ګناهونه بنده ته ښایسته ښکاره کوي، بنده ته هر شی ښکاره کوي چې په دې کې خو ډېره مزه ده، دا خو کلچر دی، دا خو ثقافت دی، کله د فیشن په نوم، کله د فنکار په نوم، د دنیا دارای پنوم گناهونه داسې خیسته کوي چې هغه بیا بنده ته گناه کاری نه. بنده بیا وایي چې په دې کې خو څه مسله نشته، هیڅ خبره نه ده، ټول خلک دا کوي، دا خو رواج دی.
یو طرف ته د الله دین دی چې رسول راوړی دی، او بل خوا شیطان خپله اجنډا مخکې کوي، حرام کارونه خیسته کوي خلکو ته. فهو ولیهم الیوم، پس شیطان به د قیامت په ورځ ملګری وي د هغوی. په دنیا کې ملګری و، نو هلته به هم ملګری وي بیا. او د نن ورځې نه دا هم مطلب کیدی شي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مشرکین مکه ته چې په نن ورځې هغه یعنی شیطان ملګری دی د هغوی. ولهم عذاب الیم، او د هغوی دپاره دردناک عذاب دی. مشرکین ته خو خیالی شوی و چې د رسول صلی الله علیه وسلم مخالفت کول هغوی ته مزین شوی و چې دا تاسو ډیر ښه کار کوئ. ابراهیم علیه السلام چې په اور کې غورځوو چې شیطان دا کار څومره هغوی ته ښایسته ښکاره کړی و چې دا ډیر د نیکۍ کار کوئ. شیطان همیشه داسې کار کوي، هغه چرته داسې نه وایي چې دا د ګناه کار دی، تو دا وکړه، هغه سو پاگل خو نه دی. فحاشي او بې حیايي خلکو ته نیکي ښکاره کوي. بې شرمي او ګنده خبرې، دروغ، بې معنی، خیانت هغه څومره مزین کوي چې دا خو دروغ نه دي، دا خو هسې مذاق دی. او وګوره دومره وړه خبره تا ته دومره لویه ښکاره شوه. انسان د نیکۍ پلانینګ کوي، لیکن شیطان داغونه هر څه هیر کړي. بنده ده زرو ډالرو اراده وکړي، او بیا بنده وایي چې 500 به ورکړم، بیا بنده وایي چې نور خلک خو هم ورکوي، 200 به هم پوروي، بیا بنده سوچ وکړي چې زه بل ځای کې به یې ورکړم، د دوی خو دومره ضرورت شته دی هم نه. بنده د اوښ سوچ وکړي چې دا به په صدقه کې ورکړم، او شیطان بنده ښکته کړي، او هغه د اګۍ یعنی اګ سوچ کوي بیا چې دا به ورکړم، نو هغه بنده صدقه ورکولو ته نه پرېږدي، او هغه ګناهونه مزین کوي، او انسان له دوکه ورکوي، او انسان ته ښکاري چې دا خو ډیر ښه کار دی. چې کله تاسو سو اغوندی، سو خورئ یا جاب لځئ، هلته هغه ګناه ښایسته کوي. ګناه ډیر ګنده وي، ډیر قبیح وي. کچر شیطان دا تاسو د بدصورتۍ سره وښایي، نو تاسو به یې چرته هم ونه کړئ. لیکن چې کله یې د مزین کولو سره وښایي، نو انسان د هغو په دوکه کې راشي. کله بنده ته خواهشات ښایسته ښکاره کړي چې هیڅ خبره نه ده، بیا څه دي؟ او د انسان نه بیا داسې ګناهونه وشي چې خپل ځان لی د اور سودا وکړه، ځان لی بربادي وکته د معمولی خواهشاتو په وجه. د دې خواهشاتو په وجه د شیطان په لاره روان شو. او یاد وساتئ چې ګناهونه به همیشه ښه ښکاري، مزه به درکوي. نو دا دوکه مه خورئ. د ګناه په کولو کې به مزه وي، کچری په دې کې مزه نه وي، نو هیڅ چا به نه وکړي. دا خو امتحان دی. او بیا د شیطان تسلی وي چې هیڅ خبره نه ده، که وشو در نه ده ګناه، نو هیڅ خبره نه ده. او بیا انسان توبه هم نه کوي. او د سحر پاسېدل بنده ته څومره ګران کړي، خوب ورته څومره خوږ او ښایسته ښکاره کړي چې دومره ستړی یې، اوده شه، قضا به یې وکړي. یا وایي چې هی لږه شبه پس به پاسم، لا خو وخت شته، او په دې وروسته کولو په وجه ترینه مونځ لاړ شي، قضا شي. تاسو د وادو د پاره د 300 ډالرو میک اپ وکړئ، ځکه چې غټ فنکشن دی. اوس د مونځ وخت راغی، ودو جوړول دي، اوس نشم کولی ځکه چې میک اپ به مې خراب شي. د مونځ وخت راشي او ښځې ناستې وي نه پاسې مونځله، هغوی وایي چې زه خیر دی، وروستو به یې قضا وکړو. هغه وخت شیطان انسان ته میک اپ زیات ضروري ښکاره کړي. مونځ خو وروسته هم کیدی شي، دا کومه غټه خبره ده؟ مونځ خو بنده وروسته هم راګرځولی شي، ودونه خو بار بار نه راځي. داسې ضروري خو نه ده چې بنده دې هر ورځ په وخت باندې مونځ وکړي. بیا بنده د ځای نه خوځي نه، بس ښه په قلاره ناست وي. د څومره وړو خواهشاتو دپاره مونږ خپل رب ناراضه کوو، د شیطان په خبرو کې راشو، دا څومره د نقصان سودا ده. وما انزلنا عليك الكتاب، او نه دی نازل کړی مونږ په تا باندې کتاب، الا مگر لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، په دې وجه چې تو واضح کړې د خلکو دپاره. هغه خبره بیا راغله کومه چې مخکې راغلې وه. مونږ په دې وجه دا کتاب په تا باندې نازل کړو. په یو غر باندې نه دی نازل شوی، بلکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه باندې نازل شوی دی، ځکه چې تو دا خلکو ته واضح کړې چې څوک په دې کې اختلاف کوي. د دې مطلب دی چې د اختلافاتو حل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دی.
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون او پدی کی ہدایت ہم دے او رحمت ہم دے دہا خلق دا پارا چی سوک ایمان ساتی دے ایمان راوڑو والو دا پارا پدی کی ہدایت دے کستاسو ایمان نوی پدی نو دا بیا تاسو لسو ہدایت درکڑی دا گائیڈ دے دا لار خی او رحمت دے او کدا چا د الماری د پاسه ایخی وی او هغه ته ګوري چې څومره خوله غلاف دی زما د قران ما دا پخپل غندلې دی جوړ کړې مې دی ګوټې مې ورته لګولې دي نو دا رحمت نشي جوړې دی دا رحمت په ژوند کې نشي راتلې الماری کې سجو کړې ایخی دی کچری رحمت جوړول غواړي نو دا هله رحمت جوړیږي چې په دې باندې ایمان راوړي شي او چې دا چا په دې ایمان وي نو هغه بیا دا څنګه د غشان پرې خودي شي د هغه بیا یقین وی چې د دینه بل غټ سیس شته دینه د دین او چت علم بل شته دینه هغه بیا دا راواخلی دا به وای هم دا به زده کوي هم په دې وزن په هوی هم د هغه په دې یقین وی چې دا به ماته لار خي او چې هغه په دې باندې تل شروع کړي نو دا به رحمت جوړ شي دا غوډه پاره دا په دنیا کې هم رحمت جوړیږي او زمونږ دا خیال وی چې خلق برو غواړو ختم به وکړو نو رحمت براشي او ټول کال هغه بیا بند کیږدو چې رمضان راشي نو اوبه وایو دا بیا نو ولې ټول کال د رحمت ضرورت نه وي دا به رحمت هغه وخت جوړیږي چې کله په تاسو کې ایمان وي چې ستاسو دا ایمان وي چې دا به ماته لاره ښیي چې ستاسو په دې خبره ایمان وي چې په دې کې رحمت دی بیا به دا ستاسو دپاره رحمت جوړیږي مونږ په خوله خو وایو چې دا هدایت او رحمت دی لیکن د هغې نه پس څومره مسلمانان دي چې د دې د ویلو دپاره راځي څومره دي چې دا هره ورځ کلاوهي څومره دي چې د دې د زده کولو دپاره راضي کیږي دا به رحمت بیا څنګه جوړیږي الله تعالی دې مونږ له د دې کتاب په صحیح طریقې سره د پوهېدو زده کولو او عمل کولو توفیق راکړي او الله تعالی دې دا زموږ رهنما جوړ کړي او زمونږ په کورونو کې دی د رحمت ذریعہ جوړ کړي الله تعالی دې د دې حق ادا کول واله مونږ ټول جوړ کړي امين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك تلاوت واوري
بسم الله الرحمن الرحيم
الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون